افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو پایلې د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. دې ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم ویلي چې له څیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او پر رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلورمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلورم تلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې یې سلګونه جریبه مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه همداراز په دغه دښته کې 100,000 ونې هم کښېنولي. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 28 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل سویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې سول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل سوې، د 130 نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوې. بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تري تم دي. د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پرسین له کیڼ اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل سوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د امریکا د متحده ایالتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حملې نړیوالې سوداګرۍ او سمندري امن ته مستقیم خطر جوتوي. په ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عملیې د څوارلسو هیوادونو مربوط دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د عراق په کرکوک کې یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټه الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. د دوشنبه ورځ ده، د لیندۍ یا قوس 14 د ډسمبر 4 د دې خپرونې په راپورونو کې دغه مسایل راټول سوي. د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه.
در این نشست ما انتظار داریم اساس یک
بدی غونده که هیله لرو چی ده سیاسی لاره ده نقشه یو مسوده ورندشی.
افغانستان کې د داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت په باب د متخصصانو نظرونه هم په یو راپور کې اوریدل سي. کله چې پاکستان د ویزې پرته افغان ناروغانو په وړاندې د تورخم دروازه بنده کړه، دې مسئلې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د خور مېړېمې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، مهاجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي چې لا هم تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د بریتانیا پوځ وایي چې د حماس لخوا د یرغمل سو کسانو د ځای ځاګي موندلو لپاره پر غزې الوتنې کوي. په غزه کې بیا وضعیت کړکېچن شول سوی.
په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسېدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او سلګونو شهیدان ترلاسه کړل.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخواني چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماتیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهداف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار داریم اساس یک
پدې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي، چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهه د بهرنیو اړیکو مسول میسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډه ترړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښونه درځي دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست نور به هم خپل رنگ بد کړي نور به هم خپل شوم اراده او ملت ته ښکارا کړي او نور به هم ملت تاسو څخه متنفر او بیزار شي بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري
خود ویانا د درې میغونډې ګډونواله فوزیه کوفی د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وایي دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې په کې د طالبانو مخالف ګوندونه ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي طالبان د 2021 کال په اگست کې واکته ورسېدل سره له دې چې نړیوال ټولنې په خوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي
عمر دل چی په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو درې مغونډه بیا پایل سو په دې غونډه کې پر سیاسي اجماع او نور مسایلو خبري کیږي ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستی راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري ځینې دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې چا سره مبارزه وکړي او له چا سره نه خو ځینې نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له وړتیا پورته ګڼي دا هم په دې اړه تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه یې خپور کړ ویلي که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري غني نو موري ازادي رادیو ته وویل
اتهامهایی کې سایرم سایه ها
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي بی عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کیدای شي
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څنګ د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګه سره چې دوی د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده د امنیتي چارو پوه اسد الله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلي رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای
په تور جدي تاکید مې
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وی دا شبکې فعال او ژوندۍ دي خو په افغانستان کې د یو بل قوت ځواک په توګه حضور لري سوچ طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولی ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي، هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني، ویلي و ده دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په هرات ولایت کې ځینې زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي چې په دې سړه هوا کې دوی او ماشومانو ته یې تر خیمو لاندې ژوند کول سخت دي. دوی ادعا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پڅې روانې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د زلزله ځپلیو او په ځانګړي ډول د هغو کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې نن سبا تر خیمو لاندې ژوند کوي.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډیری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډیره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسېدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې پڅې روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 100 کورنۍ یو، له 100 کورنو څخه یې 100 یې تخافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې 40 کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمیر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارکهای مختلفې کې به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالۍ
د بیلابیلو خرګوټو کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندهجان روبات څنګه او غوریان ولسوالۍ کې پر غړه خستي په چټکی روان دی او ډیر خبر مخ سي د دې کورونو کلی بل ژمي څخه مخ کې اړمنو خلکو ته ورکړل شي. اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمیر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو.
روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیا وضعیت په ځنګړی ډول د ماشومان او خزو او هغو کسانو چې لمخ کې ناروغ ول خطر سره مخ وي. روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نوومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلی په شدید او تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید او بلند نسناستي اخته شوی دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یو یې چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یو یې ښار ته وړی سینه بغل شوی، په کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو، بیا یې ورور ښار ته یووړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 دیا کلیو کې شاوخوا 250 زره کسان چې 60% یې ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو نړیواله مسأله. د بریتانیا پوز ویلی چې د حماس لخوا د یرغمل سویو خلکو د ځای ځایګي د موندلو لپاره پر غزې د څار الوتنې کوي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په برید سره د سلګونو کسانو پر وژلو سربیره لږ تر لږه 240 کسان یرغمل کړل. د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ لپاره یو لنډ مهاله اوربند هم تامین سو، خو تر ماتېدو وروسته اسرائیل بیرته په غزه کې خپل عملیات پیل کړل. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل ونیول. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشې شول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې، د 110 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې شوي. بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس د برید په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درکه دي. اخو پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو لبیا پیل سره چې درې ورځې پرې تېرې شوې، غزې روغتونونه له سختو ټپیانو ډک دي. سلګونه کسان په تیرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي. په غزه کې د الاهلي عرب یا بابتست روغتون مشر ډاکټر فادل نریم اسوشیتد پریس اژانس ته وویل: په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسېدو او د بریدونو لبیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل. دا ځل ټپونه د اوربند پخوا پرتله خورا سخت دي. ټپونه پیچلي او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري. موږ ته د سر او ګیډې له ناحیې ګڼ ټپیان رارسېدلي او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري. اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخې ته پراخ کړي، چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلوالې ډلې مشران پټ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی. د بد لنډمال اوربند لپاره هیلي وروسته لاغې ختم شوې چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې افغان ناروغ لرونکي وایي د پاکستان حکومت د ټوکن فورمې پر بنسټ دغه هیواد ته د ناروغانو د ننوتلو اسانتیا لري کړې ده. دوی ازادي راډیو ته ویلي غواړي چې خپل ناروغان د تداوي لپاره پاکستان ته ولېږدوي، خو له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو کولی سوی چې له ویزې پرته هم پاکستان ته ننوځي. دا هم تفصیل:
له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو په زوره د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د تره زوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډیر جدي سونځه ده. زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تب او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانه په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن ورکړ شوی و او نه امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و. خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي وو، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکان یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکټرانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګي له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمېر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یا واکسینې پاتې دي. اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي. ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټیمپورې ویزا واخلي د ده واکسین وخت خو تېرېږي. مونږ دولت نه دا هیله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورټ پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالې حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتلو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټ لرل مهم بللي، چې په غبرګونې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
د افغان کډوالو ایستل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سم شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړئ.
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
دی. واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 14 15.
د نورستان په مرکز پرون کې د یونیسف په مالی ملاتړ سلګونو کورنیو پلسګونو هټیو دفترونو او پانتون ته د تشاک پاکې اوبه چمتو کیږي. مسؤولان وایي چې دغه پروژې چارې د شنبې په ورځ پیل شوې او 14 میلیونه افغانۍ به ور باندې ولګول سي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټېبال د دفترونو کارکونکو او د پونتون محصلین د څخلو پاک او بو څخه به برخې دي چې اوس د غستون زورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی همکاري حل کیږي. د دوی په وینا چې له 15 کیلومتر لری چینی څخه بعد پیپسکیم لاره پاکی او به هر دفتر کور او نور خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته ویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره څه د پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي همکارۍ د پاکو اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړې شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربیره په لسګونه دولتي ادارات او هټیوال د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاس او ګریوان. پارون مرکز نه 15 کیلومتره لرې یوه غټه چینه ده، تقریبا هغه نه 4 انچه اوبه مرکز ته انتقالیږي.
هغه وایي د یونیسف په مالی ملاتړ د ولایت په نورو سیمو کې هم د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پروژې پیل کړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي په مرکز پارون کې د ګڼې ګوڼې او نفوسو زیاتېدو سره د نږدې چینو او خوړونو اوبه ککړې شوې دي، خو بیا هم دوی اړ دي چې یادې اوبه د څښلو لپاره وکاروي او ډیری وختونه د ناروغیو سبب کیږي. دوی د پیپ سکیم نوې پروژې پیل کېدو ته خوښ دي او وایي بشپړېدو سره به یې ډیری ستونزې هوارې شي. قاری محمود:
اوسه پورې ډیر مشکلاتونو سره اخته وو، دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوی نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډیر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شو.
نورستان هغه ولایت ته چې ډیرې سیمې چینی لري او خورونه له اوبو ډکتی، خو یادې اوبه ککړې شوي، کورونه او کلیل بهیدونکو اوبو لري او په لوړو ځایونو آباد دي چې ورته د اوبو رسولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوې دې بیرته را پاسه، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسه او روان شه، کېدی شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخ کېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانا.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانا، دا د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګل اکا همدلته یې کېده.
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دیم له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرهنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم، کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امید زویه چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویه چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولیږم.
فرزانه، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول، زه هیڅ بې یادم نه یم. ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې، ماشومان دې وبال دی. خدای دې ورته پلار هم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متلل خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم ورورا.
علیکم سلام فرزانه خورې، زیره می در باندې، زمون ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانه، څه خبره ده؟
جمیلې زیره می در باندې، میړه دی په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا لاستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانه درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولای، الا درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکه، درځه ځان آماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانه په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دادې ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم آماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وی خدایه زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلی شه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانه بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي مشته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوکس پتا ته را پیدا کړم. عجیز بای پیسې راکی کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمین ته جوړ شي.
پر سرګو عجیز صاحب،
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیال ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسوم شته چې په دې پسوبانې به څه کوي؟
والے ہیر مشبل آجی سایج منہ کڑے واقع تجار خدا پاک زر روخ کا نو پس بالا لگی گمان کوم دا خیرات دا پارا اخیستا ہے
خا خا خدای دی خیرات قبول کی
آجی صاحب پس دی دا خیرات لپارا اخیستا ہے
او ملک صاحب وعدہ مکڑی واچی پس با حلال اوم مریض مو خدای پاک خک اوز بخپل وعدہ پورا کوم
خدای پاک دی قبول کی
آمین ست زور نہ وہی رازا کنا جسے تنک صبر کا زی دروالم
وایم کور مولا گلے ڈاکچا دا بچو کا لالئی زما خو لا کپ کے لاس گرزی
اس غم مکوا سچ در سرایم نو دہیت شی غم بن کوی سرو پی د گونچا گل دی نور بہ خیرات
کور مو ودان جسے یار کا زما منی ام دل تے حلال کی او پدی کاری کرو یو ویشی لدوی نبا مستحق خلق لکو بشی
ریختیا وای
بس نو خدای دی خیرات قبول او منظور کا
والا کچی نرگولا تلار شای و چاڑا یو تبرگای یو پوزای او رسی راوڑا چی دامال پا خیر سر علال کو
ویم پستر گو مالک سایب
خانو تاسو سو پوری دا وسائل آماده کئی زبا یو زل دی کاریگرو اوال و اخلم چی چی کڑی دی
سبا دا
والا کو کاریگرو آجی سایب شیرین یو پس خیراتوی تاسو باندې ویشي خپل حق لري واخلي او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسي او خپل بچو سره په ګډه وخوري او هو زمونږ مریض ته دعا وکړي چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي
مالک صاحب راشي چې په سالا نه ای
سماده سماده دادا درغلو
ملک صاحب راشه کنه په دې پس باندې لاس کید بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خیرات دا قبول شه
اوهو انده پیسې ولې کمې دي دا چا اخیستي مش لویا خدایا دا د فرزانی امانت پیسې دي او خدای خبر چیرته را نورې کې شوې دي اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم
مور ولې خپای
هیس لوری پیسې مې ورکې شوې دي اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم
مورې زه وږم
زیبا جانې لوری لږ صبر وکړه چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوې دي رښتیا تا خو نه دي لیدلي
نه
همت خان نه وې اخیستې
مورې مورې دې زینم پلار پیسې واوسلې ما ولیدو
رښتیا وایي
او ما خپل ولیدو
خان همت خان ولې داسې کوي کې پیسې په کار وې نو ماته به ویلې وای چی مت خان پیسې ستا اخیستې دي بیا یې څه ګلان نه وی کړلې
پلوشې او پلوشې چیرته ورکه
ولې څه ټکر الویدلې د چې داسې چیغه وهې دلته يم کور کې
ته ولې داسې ورختای او دا رنگ دی ولې د سالو ته ده څه خبره ده ټنډه دې تروا ده
پیسې مې ورکه شي ودي پیسې
نه بابا پیسې دې چیرته ورکی کړی دي
انت هل ماری کې مې خې وي او څه شتا او څه نشتا
و ساده ګولی لدی الماری نه خو سرمای 2 روپے واغسته
نو چې تا خسته او ولې د ماته ونه ویل ول تاسو په خپل سر کارونه کوي بیا پردی پیسې دي
غلې کینا زمون په کور کې پردی پیسې څه کوي
دا د فرزانی پیسې دي د فرزانی ماته امانت را کړې وي
زبابا خو ستا په ماش کې د بیرته رانه وګرځینو
تو به خدایا څه رقم سړی ته نو زمال ماشه ولې وګرځوي
مور جنگ ما کزړارېګم
خلی شلوری امو جنگ نکو خبری کو
ورکی که ورش لارشی و پیالا چای را تراولا
همت خانه ده فرزانی پیسی را ترا که بعد خبره ده پرده امانت سوگ نخیانه تاوی
بورا پلوشی ما سر نشتا در توام چه ستا پو ماش که دی حساب کی ستخ تو خونه
زمال ماش سر ستا سکرده اخپل ماش که دی حساب که تو پو دوم را پیسو سکوی کور و جوان لری که نه
خلی شا پلوشی نورم مغز مخوره زما اوستا مال چا ویشل ده زو تو خو یو یو
بس بس ډیره چالاکی مکوا ته خو نه لکور خبر یو نمل مصارف نه انداز ما ماج دی چې کور پی چلیږي
لا حول ولا لا حول ولا لا نه دی په شیطانی یارا خو څه درته وای منو هغه د ملک ازغر خبره سم ده ما ته چا ویل چې تلاشو د خز سره کار شروع کا
څه تلک چې بیا له ملک ازغر خان سره راشه درشه شروع کړی ده ګوره ایمت خانه دې سړی نه لاس واخله کنه نو پلوې غم دی اړوي
په غم مې نه اړي نه نه غوخته یم ویل چې راشه ما سره کار وکا چې هنجو منشي رښتیا وای زم لاړم لاړم له یوې خز سره مې کار شروع کړ خدای دې زما بیخشین کی
همت خانه خیر دې سوال درته کومه چې ملک ازغر خان نه لری ګرځه هغه خسړی نه دی جنجال درته جوړوي
بس تا له قصه ور سره کار کوم ته ډیره کبرجنه شوی که سبا بل ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پیژنې نه.
وکه وکه هر څه دې چې سری ویکه تا نو کله زما خبره اورېدل ده تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی نور دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي راشه ومې وهه کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنگ مې کوه چې تارې کړم.
زما خوږې لورکې غلې شه جنگ نه کوو.
ها دا دې پیسې بس دی نو دا کور دې نور په تا مبارکي زه زما ځان ته کار پیدا کوم ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه تا ته وایم ودرېږه چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله نن ډیر ستړی شوې اصاب دې لګ آرامه کی.
ډیره مننه شیر زمان وروره رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کو.
ښه فرزانی خوری څنګه د دې زی روغتونونه او خدمات مو ولیدل څنګه ارزوئ؟
دا خونه پرمختللی هیوادونه دي. دلته کار کول تجربه ترلاسه کول درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري. هر څه فوق العاده دي باید هم داسې وسي. فرزانې که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا لري. باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفر ځانې خوري له تاسو نه مې همدا تمه وه که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. رادي شي درس او سبق دې ووایي ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه چې دا جمیله خور او خاون به څنګه وي؟ څه ته خو باړتیا نه لري یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زه به یو ځل پوښتنه وکړم ته همدلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده له بلې خوا مې په شخصي مینه خانه له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې بل ګیلاس قوام راواخلم. راسه خدای مهربان ذات دی هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا نن ډېره ستړې شوم اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل کیسې یې کولې نو ما یې مزاحمت ونه کړه بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده خدای دې ښه لري. شیر زمانه که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور کار او مینه خانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده همداسې به وکړو.
هو رښتیا د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسي کیدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده ولې نه.
اوهو جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې څه خبره ده خیرت خو دی؟
ستړی مشه ستړی مشه په خیر راغلی شاغه استاد فیروزه.
یاره چنارګل ډیر نازوانه بنی ادم دا مې لا نه وی واورې چې خپل ملګری څوک له چرک سره بدل کی.
وایم کور دې لغه لیډاک شه دا څه ګډې وډې وای واله کشاغه. وای اول سلام بیا کلام.
واله چنارګل سپین بلبل ډیر خبر دی په وک اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی لدنا ګیلا نه دا پکار کوټ دی لغه لې ډاکشا ل خلکو سره سلوک زدا کا سلوک.
سامه ده سامه ده دومره نو خيارم نه چې سمره باټی ولی او اے ستا خلک خو هیڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وای چې کوټ دی لغه لې ډاکشا ما خو نه غنم ولیدل او نورجه
کنه خواشه څوک لو لګې مړه شوی دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي دا زما د خولې برکت دی که د بل چا
والا کچنار ګلا د چنار بلبلا زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه هر سړی به خپل خپل کار کوي وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو
ګوره کنه استاده ته خلک په جنگ اچي او خپل ځان بیا غلی نیسي
نه 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 یاره دا څه کوې چنار ګله کله مې په جنگ اچولی استی وا
چنار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي
وا لکه شاغه ډېر کړه ته مه کوه چې غواښه دې له ما سره ده ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم
نه کنه یاره داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني غوښه مې راکړه چې ښه مزېداره کوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم دعا به درته کوو کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې وچې وچې دي چې لږ پرې غوړې کړم
وایم کور دې له غلې ډک شه ما ته څه دعا کوې دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې
والکه چنار ګله ودې نه ویل ده حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړه وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په ساه لالوم
ښه ښه نو تجار ښه شوی دی
وی او اوس ښه شوی دی خبرې کوي او پوه شوی دی هو رښتیا خبره مې را یاده شوه ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې نو ته به د موټر تیار کړې
ښه یاره نو چنار ګله وایم د خولې دې زار شو دغسې غوړ غوړ زیرې راکوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي
صبر صبر وکه مدخانه ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرام شي ګوره دا چای اخو ته ښه دوا ده چې له خپلې ښځې سره یې جنګ کړی ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې خو تا نه منله
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم اوس دم پوره وړی وایه که نه څه درته وکم امر کوه امر
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین زما دغسې نر سړی په کار دی احمد خانه ته مې تش په تنګ کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی خو بد ځای کې پوکارېږي او
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې زما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډه غر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری او
زه له اوله زمری وم ملک صاحب زه د ګیدارانو سره سخت قاتل یم ته یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړې م خلاص دې مړې
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلام د اوسه ستا معاش له ما سره مقرر شي پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې باډیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه ته هېڅ شي غم نه کوې بس د ما مټو بدو شه یانو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کړم
ښه نو د ما زمری همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر او د ما جاو جلال به ته ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښیي له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم
ګوره مت خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بالکل سمه ده ورته
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زیړي ګلونه ورځه ورځه لاړ شه صبر چې یو غړپ وکم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوي
همت خان د کوتک سړی دی، پوهېده دی چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پښه وټکوم. زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر را نه پورته نه کړي. سر او سړی به بدې ورځې ته ساتي. همت خان د بدې ورځې سړی دی، ماته ښه پکارېږي. خدای دې راوله همت خانه.
چی پشه زما خوگه زویا، تا غلیشه چه زده فرزانه ترور تا زنگ وهم چه کلا رازی لخیر سره، او که نرازی چه ستا واکسینونه در تاو کم چه خدای مکره ناجوره را تا نشی. داده زنگ خوار اغلو.
سلام علیکم شبنم.
و علیکم سلام، سنگه فرزانه صحت ده؟ خدای داده اشمیره می خود در سرشتا ده.
فرزانی
مریضان مو څنګه دی؟
شکر دی دواړه ښه دی. زنم روختون ته راغلم څو مریضان وګورم، سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکم.
څه وایې ریښتیا؟
هو تر ځم له خیره سره، ځکه چې ناروغم نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت. بیا دلته مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته، نو زما ضرورت نشته.
ښه نو سفر دې خدای بې خطره کړه. زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو. ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی، ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولی.
نو ما پسې ولې راځئ؟ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم.
فرزانه ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دې راځي.
هسې ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو. ښار ته به هم یو ځلې سر ور ښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو ریښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو هم وکړو.
سمه ده خورې، همداسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی، که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده، نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامه مو په لوی خدای سپارم. روختیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی وړو.
چنار گل کاکا، ته د ملالی تو ګورا من را نا غست د نه را کی.
ملالی ولی دل شمس نه مړه خست ده.
چنار گل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري. ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟
یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوه شي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه، رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوړنګ ډرامه واوري نو د روختیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا رادیوي ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته